السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسی یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېل په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي د سیاسي چارو له یوې کتونکو سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې، بې ځایه شوې یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تور سری د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته مختبرم خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل انده خبرونه چمتو کړی.
ورستیو سیلابونو ورختونو په بدخشان، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه اداره کړ چې کابل کې کپاتې وای وشل کیده او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې وڅېړنیز اداره وایي چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ وسیدونکي او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ویل چې تیر شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان ولي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه ورځ په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه. نوموړی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورختونو له امله د یو کور چتر لویدلې.
په واشیر ولسوالۍ کې جماعتم زنګواري او څلور کسان وګورئ دي او په زرګونه شمسي داري مات سي دي د ترکان یو شمیر کورونه لري. تر اوسه معلوم نه دي خو کسان وګورئ تر اوسه پر زمر کو ژوند او هغه څه د کول په اړه معلومات یې نه ښایي. ګرمسیر ولسوالۍ کې یو کسان د چت د اوتو د بلدو د عمله
مګ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخ سره د تماس هڅه وکړه خو تر اوسه پورې هغه راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دی راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو شپو راهیسې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ورختونه پیل شوي دي. خو دا ورختونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واوري وریږي. په بدخشان کې د واوري د خویدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سین په غاړه د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پوخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړی چې کابل کې پاتې وای وشل کیده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصل مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کارتو کو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې. موږ اپ تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبانو لخوا عمومي بخښنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبانو واک ته تل رسیدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي او په ځینو مواردو کې عمومي بخښنې ته پام نه دی کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شو. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د ریپورت له مخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 240 نوي پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. وړم یعنی 2000 کال د دا ډول حملو شمیر 138 ته رسیده. د غرض ویل شوي چې تیر کال په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانسې بریا جان سپوینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکي د دې حملو زیاتواله د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبد الغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسان ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلی ام برادر په خبره د مخینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټماری عادت دی او هیڅکله به د په وینا دا عادت پرې نه کړي. د طالبانو حکومت دی لوړپوړي چارواکي د غراز له واکه د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړې چې غنی طالبانو یې لوړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وای دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې وندنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه په خوانی چارواکي په فساد غلا او قتل توران کړل او وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو پنځه کافي یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه چې کوم عادت درلودي کده فساد کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به دوی بیا هم کوي.
په خوانیو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو په اړه څنګه دی ویلي؟ دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. اونې وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو خغله برادر وای دوی دا شرط پوره کړي او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي چې یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستۍ راتلو سربیره به سیمو نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته چې د طالبانو دا دریز به لنړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې شي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه د پښتنې ته جواب وای
او طالبان هم اوس د تزین جوړ کړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد د مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو کنړیواله ټولنې شرایط منو نو وي د سترو شرایطو نه به شروع کی بیا به په کوچنو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکا کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونو او خوځو زده کړې او کار اقتصادي ستونزو او لنړیواله ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبري وکړي. هغه وویل انجونه او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووجني هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکي کابل کې دي او د خبره عادي ژوند کوي او خلکو سره ګوري
کومو جو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي هغه تشوینه یا د ناس نه دي هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي کوم مشکل ورته پیښ شوی دي
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحه علی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده لدی عمله چلای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ ته خلومړی مرسیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي
و امر دلته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وای نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکول سره بدنام کړي په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد عام ډیر عام شوی و د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست د افغانستان پخوانیو حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره وڅېړو چې همدا شیبه را سره وصل شوې ده اغلی شینواري خبرونه ته خره اغلاست
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه علیکم لستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
کراته مولا عبدالغنی برادر دا خبره د څل لپاره کوي آیا پر نړیوال فشارونه زیات شوی چې ټول حکومت ټول شمول حکومت جوړ کړی او پکې د ټول قومونو استازي شامل کړي او که خبره بل ډول ده نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څیرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوی څیرې دي او په فساد کې کړي دي په خپل حکومت کې شامل کړي
نور څه دې که هیڅ څه نشته چې موږ د بوند د پریکړه نارارسته ځینی سیاسي او قومي کې کډاران لرل په افغانستان کې چې همدغه سیاسي او قومي کې کډارانو د فساد دنیا په افغانستان کې کې خود مثلا حتی په شروع کې د کله چې د طالبانو واک د منځ لاړ دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې او په خپل د دې نظام د جوړېدو د لپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغه کې دوی شریک شي نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خو شوې ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته د عام د دولت نه اخیسته هم د دولت نه نو
اغلی شنواری اوس خبره داده چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نمونه یاد شول که په احتیا هم همداسې یو فهرست د همدغه غصې د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وی چې باید په حکومت کې شامل کړي آیا هم دوی دي چې د خپل قومونو استازیتوب کولی شي نور کسان نشته
زه د دې به مخالفه یم که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي خو هم په دې دولت کې چې زه ومه هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونشي که هغه لیست ته ورکړ شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې رانشي بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړي او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته دلته ډیر داسې کسان دي چې ډیر پروفیشنل او دا نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کیږي دوه اړتیا لري چې د پوخانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بیرته د سره جوړ کړي. کم سیستمونه چې جوړ شي هغه باید په پخو باندې در ودرېږي، او داسې نه چې د شفخانې رئیس هم ملایي او د ډاکټر په ځای د یو نظامي قشلي قومندان هم ملا اوسي، بلکې هر څوک باید خپل داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوندې خدای مکړه یا ټول حکومت چلته وو د الف نتریا مفسد و، داسې نه وو، بلکې همدغه ټیکدارانو لست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي وو چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دې سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
آغلی شینواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخواني ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوی وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تلئ که مو پیسې نه ورکولې رشمت نه ورکاو ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه که موږ وویل چې ټولې ادارې په کې ککړې نه وي، او یعنی که موږ څومره هغه خبره وکړو دا به هم غلطوي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطوي. او تاسو هم چې پوهېږئ چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، نارضایتي د فساد د رامنځته کېدو د جګړې د رامنځته کېدو لامل دی. اما که داسې وویل چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چېرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، نو ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې، ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړه. که نه، نو بیا به هم دوته د دوی سره د مبارزې یا د دوی سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا په افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لنک ځواب راکړي، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 15 کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یو سمه اداره به رامنځته
کړي؟ زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 15 کاله چې حکومت وکړ د هغو ترمنځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم څه ډېر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډېره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تربري کولی. همدغه اوس نیوکې شته ده، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو. دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي، دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بېرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمان سبي رئیس ارکړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډېر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طبي پیښو په وړاندې مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله وطن مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤلین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوي. د وزارت د مسؤلینو په خبره رهبری ولایتي مسؤلینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو د رسولو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم ګړندۍ روانې دي. نور په دې رپورت کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خو د واوري او اورښتونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ دل منځتلو زیرې دي، خو له بل خوا د هغه کورنۍ بي ځای شوی او بي وزل افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویرې لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سره د ناروغ دي ولا بل د دوی د خستلو
شوی په کابل کې د کورنۍ بي ځای شوی او کډوالو په یو کم کې استوګندې وای. له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د اورښت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. د وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم ترې د ژوند لورې ورک کړی دی.
ماشومان تور سره د ناروغ دي ولا بل د دوی د خستلو وسو توان نور راکې نه دی پاتې. نو مو چا پختنه کړې ده نو څوک راغلي دي د زمنګ سربنه ده دغه واوره راساسي واوره د اسمان ناراضي زمنګ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي خوله موږ سره دومره سنشته چې ماشومان ور باندې پټکو که زمنګ پختنه ونه شي د کم ته مرسته راونه رسیږي تر اوسه خو څوک نه دی راغلی. کله دې ورسته هم را نشینو لري نه چې زمنګ ماشومان زمنګ تور سره زمنګ په وړاندې باندې ساور کی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واوري او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیز نورستان یو شمیر اوسیدونکو چې د بیلابیلو ولسوالیو نه مرکز سره کډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون تر کډه شوي.
تاسو که زمون حالات وګورئ زمون مشومان ډیر سخت تکلیف کې دي. مونږه هیڅ سم نه لرو ولا مونږه خو کډه راغلی و دغلته کندرو کې چولې دي. مونږ سر باندې یا پلاستیکی یا نه واوري زیات دي. دلته زمون مشومان باورو که تاسو مونږ سره کومک ونه کې زمون مشومان د یخنې ملکیږي.
په تیرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو شاهد دي چې یو شمیر اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم می مرانزاده دغه وروره چې سسو به وو بارانو د باران د لاس څخه په عذاب وروته دی وان وځ ځای نه دره بدسته وای. مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدلې دی. وروره دغه سر پنانه لور جګر سره په ټیکشن نه سوخ نه وروته دی وان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیانه پر ځان واچي او وروته دی وان ځان ورته پناکو د ولوج سره مخ یو وروته دی وامه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اورښت د لا شدت خبرداري ورکړې. د ادارې 13 ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سخت واوري بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړی وو. خو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپل د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خوېدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وطن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوش له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چې په سوی د کونړ ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوی دی.
د وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سخت واوري وریدنې لامل تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روان دي. د وزارت مسولین وای چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسولینو ته ځانمنو کورنۍ سره د مرستو امر کړي او د لوی لارو د خلاصولو چاره هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوانو او اوسنۍ ورښتونو او واوري وریدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپکړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هیواد کې د وچکالۍ د کمیدو په اړه هیلې زیاتې کړي بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یو متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې ده چې دغه ورستي اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمیدو سره مرسته وکړي؟
او رختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پایټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه رختونه لرو چې یو ژمنی رختونه دي چې دا رختونه معمولا د دې واوري د دې اوبو ذخیره کیږي او په پسرلی کې د نړۍ زیاته استفاده کیږي او همچنان په اوسنۍ فصلونه چې کرل شوی دي په دې کې هم ته نړۍ ګټه اخیستل کیږي. خو چون وسته نبات وده نشته، یې نبات ټول نباتات د زراعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني ورختونه دا د راتلونکي پسرلی لپاره او د اوړي لپاره ډېر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډیروالي کې دا ډېر زیات رول لوبوي.
خوګیڼې صرف له واورې معاصره استفاده څنګه کیدای شي؟ د مخکنی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورین ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورین ځمکه جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاورینه ځمکه کوي یا خټه یې چمنونه یې ګلدانونه یې د ونو بیخونه یې تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډیره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکم. ځینې خلک وایي چې واوري په خاورو کې واچي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو چې په خاریاتو کې په خارونو کې هیڅ کله د واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متر د ځمکې لاندې دي، دا واوره هیڅ کله 85 متر د ځمکې لاندې اوبه نشي ریچارجولی. مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې په چمنونو کې واچوي، دا هیڅ کله د ځمکې تل ته نه ځي، دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي. همدونه کولی شي چې د یو متر یا 30 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په غیزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو. په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي تر څو دا واوري په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمي کې د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وبو کته سپیکرو کې د کابل زیرزمینی وبو د دې شاوخه دي غرون نه سرچینه اخلي، نو د غواوري په غرونو کې چې کېږي هغه وب کول شي زمونږ د کابل خار وبو د پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه د غاوري واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان مچا بابا مینا کې په کوټلې خیرخانه کې دا واوري فقط مونږ کول شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو تر څو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریښه ته ښه وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، دې لپاره ډیر زیات مفید دي.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واورې چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطح د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې مونږ د ځنې وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنی دویم فصل از مونږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، کال به انشاءالله چې ښه وي نسبتا که په غرونو کې واورې وشي، نو مونږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ مونږ د اوړي فصلونه هم تر یو حده پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د دې اوبو د دې واور نه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه چې دا به په دې هیواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي، د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګنی سره مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واوري. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
روستي ورختونو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هلي زیاتې کړې، خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولې. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چتر لوېدلې ده چې و کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واورې د خویدو په یو پیښه کې 15 تنه مړه شوې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې په کابل کې پاتې وای وژل شوی وای. غوې ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پایل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف تر سره کیږي چې د روسیې پوز د اوکراین په سرحدي سیمو کې پل حضور پیاوړی کړي. او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
فاریاب ولایت کې د فوټسال چمنې سیالي پایته ورسېدی. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویان داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال چمنې سیالي چې دیالس ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتلولې سره پایته ورسېدی. په دغه سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې تر سره شوې، د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال شپږ لوبډلو ګډون کړی وو. د یادو سیالیو په فاینل کې الماس او ستخانه لوبډلې سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او ستخانی هم نائب قهرمانی وګټله. د ښاغلي ناواک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبې د ودې په مخه تر سره شوې. په 2021 کال کې د نارینهو په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوم لړ اعلان شو. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادی درجه بندۍ کې په ترتیب سره یونانی استفانوس، روسی اندرو روبلف، اسپانیایی ریفایل نادال، ایتالیایی ماتو برتینی، د ناروی هیواد کاسپر روت، پولندی هوبرت هورکاچ او ایتالیایی بانیک سنیر له څلورم تر لسم مقامونه ګټلی دي. یادو لوبغاړو ته دغه مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او دغه راز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو د ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو ورکړل شوی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه یې لرې کړي چې ته سستر شوی پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه په کې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه و شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% و. دا د ښځو او نارینه و د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذان نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه یې لرې کړي چې ته سستر شوی پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي، هغه سینا لوست میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی کومو وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غېږ ده، په صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي، که همداسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چیرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي، او هغه مېرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل مېرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسواده ای دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دویمه مسله چې زمونږ په ملک کې چې د ورستۍ او څلوېښتو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده، نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي د ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده کندیکیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمهواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بلې، د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي. که د یو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، استفاده نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کیږي چې هغه پلار هم غم نه خوري، دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کیږي. نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کیږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي. دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستې، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د انجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي ترڅو یو انجلۍ به سواد نه یو پروتونکي کې بیا یو مور له زده کړې نه به برخه ونه وسی.
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر سنه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه وسی چې دوی ته اول د هر سنه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او که نه باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي که مور وي که پلار وي چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خو وشي که نه یعنی متوجه ورته وسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. تربیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټول کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکي خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغه ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماء او د ټول سیرونکو په خوخه د تعریف لکشانتي مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلین لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، د ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځیدل شي.
مننه کو فرضې سپ کده فساد په دولونو را توغږيږي نو خبري.
د فساد په دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبګانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی. هغه ډول فساد او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وای ورته، یو غلط فساد وای، غلط فسادونه چې دي علی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د علی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یو یعنی علي هدا برنامه کې د تشریح کولو ځای پکشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد با څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو ټولنه روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمانځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لاره ملي اړخ لاره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او علي مقام د مقام پوسټونه باید فساد ونه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغوی ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامی احکام د مغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چا راغله چې والی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي، خود دغه یو شی ما ته راکل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا ته درکل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه ته ورکل کېدنه نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلې شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویل لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي، یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لداند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرضیه صاحب، کور وده.
تاسو ښه مننه ژوندې سي کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په لاله سپارو الله مو ملشي.
د هوا مرغانو وهرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر جوړ جانان پر کوټ سر د سیت دی مدا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سورت کرای سے رش کر سی لا ما گنج دل چاہیے لا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سی دا مولا نور گھر کا سی دا go پریزدم قرآن ما تای که بکرم پریزدم ده هوا مرغ